سلام ستړي مشه تاسو مخه کله ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو پر ایران د امریکا او اسرایلو ګډ بریدونه لا هم دوام لري نړیوال ژانسونه لیکلي چې پر ایران د اسرایلو او امریکا د ګډ برید د نومړی څپی هدف ایرانی چارواکي و په پاستور میدان کې د ایران د مسبب بشر آیت الله علي خامنه ای دا ویجاړ شوی کور او څور نور ویجاړ شو ودانی ونزورونه هم خبره شوې دي یو اسرایلی چارواکي ویلي خامنه ای ولس شر مسعود پزشکیان د بریټ په هدفو کې شامل وو خو تر اوسه د چارواکو د وضعیت په اړه معلومات نشته ایران هم سملاسي ځوابي بریټونه پیل کړي دوی پر اسرائیل توغندي وشتلي او قطر بحرین متحده عرب امارات سعودي عربستان او کویت کې د امریکا پر پوزي ډو بریټونه کړي دي طالب چرواکی وایي پر کندهار او کونړ د پاکستان د تریش په هوایي او توغندي زوبریدونکو کې لکټر لګا څوارلس ملکیان وژل شوی او دیارلس نور ټپیان دي تر دې وړاندې پرون په پکتیکا او خوست کې هم د پاکستاني الوتکو د بریدونو خبرونه خپاره شول طالب چرواکی وایي هلته نونس ملکیان وژل شوی او شپږ ویشت نور ټپیان دي د طالبان د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د بریدونو په غچ کې په میرانشا او سپین وام کې د پاکستاني پوځ تاسیسات وشته دي بل په لوبیا په افغانستان کې طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې په تیرو وو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 250 ولسی وګړي وشلې او شپږ شپېته نور ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت مرستیال وایند حمد الله فطرت تازه شنبه د هوت نه هم پر خپل ایکسپاند لیکلي چې د مرګ ژوبله په ننګرهار پکتیکا خوست کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکني بریدونو کې وخت ده نو موري لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره خزي او ماشومان شامل دي نو وړي د غرض ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوز په حمله کې د ولسی وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نیمه تخریب شوې دي خو پاکستان په دې نه خدو کې ملکی وګړو ته وخت مرګ شو بل رات کړي ویلي دي چې دوی تر ډیره په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او د خراسان څنګ مرکزونه په نخښه کړل هغه څه چې د پاکستان د اداله مخې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدون لپاره استعمالوي کله د طالبانو حکومت دغه ډول اداوي په وار وار رد کړی دی او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن سریلانکا او پاکستان د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي د لوبه د تو وره پړاو دویم ګروپ کې درسره کیږي سبب یې زیمبابوې له جنوبي افریقا او هند ویسټ انډیز سره خپل بخت آزمایي
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه ستړي مشه ترشنه آسمان لاندی پروگرام د موز فريده سيال هر کله کوم د طالبانو د حکومت وایند حمد الله فطرت وای د پاکستان په روستي و څور زو بریدنو کې پر افغان خاوره دو پنځوس ملکی وګړي وژل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي دغه بریدونه چې د تیری شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستاني پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبله وختي ده بل پلو بیا د پاکستان حکومت دا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نخښه کړی دي نه ملکی وګړي خو دا چې د دواړو خواو ته په دې رستې و تورزو کې څومره تلفات وخت دي دواړو خواو څوک په نخښه کړی دي په بریدونو کې چاته زیان وخت دي نن پروګرام کې پری خبري کوو امدارنګه له پاکستان افغانستان ته به تر غلي کډوال په څو زیات کې دي د جګړې د سترګو لیدلې حال بر سره یې شاهدان هم شریک لري چې په دوی باندې چې په سیمه کې و حالت اوسې کې او کورونه دي ستیر شوی دي له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخښنې سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي پایلې به د دوړو هیوادونو لپاره څه وي په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو خو مخکې لدې چې دغه مسایلو ته تم شو له میلمنو پښتنې ولرو ورزو د روسي جزئیات په اړه باندې چې دوړو خو ته څومره تلفات وخت دي او جګړه دوام لري او کنه د کرام له کرام راپور ورو بیرته راځو
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لزګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 وګړي وژلي او 68 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو 8 کورونه په بشپړ او 14 نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خی پاکستاني ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماښام شاوخوا 9 بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي په نخښه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خانزمان احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول، ملکیانی په نخښه کړو، ملکیانی شهیدان کړو. د موږ د معنا چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول. افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه صفه روانه ونې د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د 13 ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لزګونه وسلوالي وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرجوبو د اړولو ادعا کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیر شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو اداوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولې دي او د دوی غني پوستي لمن زوړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و مورید چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغې تلفات وروستي جزئیات خبره کړه. ویل چې 250 کسان وژل شوي په وروستیو څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کې چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه او د ایش وسلوال مرکزونه په نخښه کړي دي. پرام وګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو دړولې د هم کړي ده. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده. پروسیټ ورزو کې بیل بیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال ته ول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستنه شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دی په ځنګړې توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوې بریدو نور باندې شوې دي، او دا کډوال هم بيځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان د جګړه چې پیل شوې ده، لدی سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په ځواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو او پر اسرائیل هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی، او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډي ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه ول جګړې څومره خطرناک دي، څومره لمن پراخیدلای شي، د طالبانو حکومت او همدارنګ د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلای شي، واقع به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کړه سره ملمنه په روسیه کې په خانه ډیپلوماټ خغلی خاوس جان باس او د سیاسي چارو شننکه سمی یوسف سیر سره ده. وړاندې بر سره لاننګر هارا د جګړې نشاهد هم وصل شي. خو مخکې دنه چنور ملمنو ته ورشم جان باس سپتا ستر اعظم تاسو ستړي مشه مننه چې وخت مو پرې خو د پروګرام کې سره ګډون وکي. تاسو کرا ته وایست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې مونږ درلودل د تلفات او ارقام او چې طالبان حکومت خبره کړې دي، او تروسه پورې خو تازه د بریدونې بیا څه جزئیات نشته، خو خاين نشه بیا بریدونې وشي. تاسو کرا ته وایست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده؟ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی خیال تاسو ته ملمنو ته قدمونه اوریدون کوته. جګړه خو روانه ده او جګړه بخپل مسیر طی کوي. د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوی پړاو پیل شو، او هماغه څه چې ویل کېږي په دې ژوند کې هېڅ څه شی تصادفي نه دی. او پاکستان داسې یو هېواد دی چې هغه بې د یوې حمایې، بې د حق و زحمې، داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی، او پرون ستاسو خپلو نشراتو نورو رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپل ډونالډ ټرمپ په افغانستان باندې د پاکستان برید تقریبا هرکلی وکړ، او د پاکستان پوځي واکمنان، ملیتریستي واکمنان د هغوی توصیف یې وکړ، او یې وویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي، او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني، او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول، نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت ته به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې اوس طالب چارواکي په افغانستان کې څوک دي، او په دغسې یوه لوبه کې به څه رقم ته لوبېږي، دلته ډېرې پوښتنې دي. اغله سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب مونږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاورې، زما په وطن، زما په ټاټوبي چې افغانستان نومېږي، دا هیڅ ته اجازه نشته چې زما په خاوره کې زما په خاوره باندې تجاوز وکړي، او ارضي تمامیت نقض کړي، ملي حاکمیت نقض کړي. هغه چې زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره کې تجاوز وکړي. نو دې ترتیب تر هغه ځایه چې زه زما تحلیل قدر ورکوي هغه لسیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم، ځکه چې یو ډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی، یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی، یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خوله یا د دوی په ژبه رامنځته کړی چې په هغې کې د ښځو حقوق، د ښځو آزادیګانې، د بشر آزادیګانې، د نظر، د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو، هغې ته شاکړه، هغې د پښو لاندې کړل، یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ د افغانستان د خلکو.
جنبه صاحب وبخې چې ستاسو خبره قطع کوم، که همدغې مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول دننه د افغانستان او روسیې له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې پخوا داسې فکر کېده چې د طالبانو زالی یا طالبانو روزنه دننه د پاکستان کېږي او د تېر جمهوریت چارواکو به همیشه دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا ځای په پاکستان کې د په زلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان د تېر جمهوریت چارواکو شکایتونه کړي دي. اوس پښتنه دا راپورته کېږي چې کچېرې طالبان د پاکستان روزل شوي کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمني چلی، ولې جګړه راپېخېږي؟
د دې څه نه غلې سیال چې بل څه چې دا پښتنه راپورته کوي، خو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم پاکستان دی روزل شوی دی لوی شوی دی، همدا اوس یې کورنۍ هلته دي، همدا اوس یې د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي، نو ته کله چې ته چا سره دومره علایقو لرې، دومره تړاو ولرې، نو معلومه ده چې ته نشې ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی، دغه جدایی چې هغه سمه جدایی اوسېږي خو موږ نه دی لیدلی، دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استبلیشمنت کې چې هغې دغه کلمه ډېره خوښېږي، هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه همدغه زموږ طالبان د دوی هغه فوقاني رهبري ده، درست دوی سره په جنګ کې، ځکه چې ټي ټي پی ته ورشو درست، او بیا راشو دا د افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی، کوم جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیر یو دی، او د دوی هغه جهانبینی هر څه وایي، اهداف لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله، د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتریستانو ایجاد کړي. نو دې ترتیب موږ دې نتیجې ته، منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بلکل کټمټ د دغه طالبانو پیروي کی، هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي، یا چې په لوی کې کېدای شي هغه سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ یې هم ترلاسه کړی دی، او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دغه پروژه اوس ورکړل شوې ده هرې برخې ته د ملیتریستانو د د پاکستان چا کو زحمه اخیسته نو جنگ د دوی په منځ کې او طالب او نشو کړی چې متاسفانه په دې څه کمپن پنځو کلو کې ثابت کی چې طالب افغانی نراتیف لري که تاسو زیر شئ د یو مسلکي خبریال په توګه چې حتما زیر شوی هستی دا ته د دغه ذبی الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې مثلا دنه پوهېږم زه د افغانستان پیژنم خو دی د کوم کلي دی دی د چا زوی دی دی چېرته پیدا شوی دی دی څنګه په دغه فصاحت مثلا لګېږي په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي دا څوک دی درست نو په دې ترتیب او ډېر نور مرموزه ډېرې نورې مرموزه څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني دغه پروګرامونه چې جوړېږي دا برنامې چې جوړېږي د تش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي دا ورته څوک جوړېږي دا د دې نمونه څوک دي هر قانون چې پاس کېږي اغلی سیال د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره هر قانون چې پاس کېږي دغه منبع معلوم وسیږي چې مثلا دا قانون د چا د خوا طرح شو د چا د خوا پیشنهاد شو بیا پرې کومې څېړنې وشوې درست موږ نه پوهېږو چې دا قوانین دلته څوک جوړوي موږ نمونه سره مخاطب نه یو موږ ته دا نه دي معلوم کنه خو په ټوله کې معلوم شو دا طالبان دي او طالبان څوک دي څه رقم ته کار کوي چېرته و چېرته ورزول شول په کومو اهدافو دا راته معلومه ده نو بیا ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې په لویه کې دا د پاکستان لوبه ده او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل همځای ولري البته زه نشم کولای سم په سلو کې دی راوکم خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې دغه نشلول دغې نه ځان د دغې وابستګۍ نه نه خلاصول د پاکستان نه همدا اوس تاسو ګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د طالب د پاکستان حتی په بن کې په کونسلي کې د آی ټي په چارو کې د کونسلي په دفتر کې زه وخت چې مې نوی نوی کار په سفارت کې شروع کړ زه په کونسلي چارو کې مشاور وم زه پوهېدم چې څومره رازونه دي په د کونسلي په دفتر کې څومره خبرې دي د کونسلي په دفتر کې یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بنې اما دا ډېر مهم استخباراتي کونسلي دفتر دی د کونسلي چارو کوم دفتر نو بریده دی هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري ښه نو بریده دی تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې په وزارتو کې په ریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي لکه کوم کس وشړل د افغانستان
وبخې جان باصب هغه څه چې ما ستاسو د خبر نو واخیستل دا چې طالبان او پاکستان سره لهم د پخوا په څیر باندې ډیر بیل نه دي لامه مغه یو دریز باندې د کوم پروژې چې پاکستان اخیستی د دوی په مغه لار باندې روان دي بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثيل نکړي او خلکو په سر دغه لوبه کوي نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي ډیره مهمه پوښتنه تاسو ما ته کوي دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نشي دغه انسانه چې هیڅ کاریم یو عادي افغانیم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو یوه نظریه د افغانستان لپاره مشترکه متحده ایجاد کړو متاسفانه چې کله به طالب راځي کله به د پیغم دا حزب راځي دا ډله راځي هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار کوي قمار وهي نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د بل چا د خوا د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابت یې ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي ملي دي مسؤول دي دا مسؤول خلک نه دي ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تش په نوم دغه ډیپلوماسي دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې ډیپلوماسي دا مطلق ناکامه ده افغانستان من حیث د یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی شانهای کې نشته، په سر کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسترانه ده که دا مطلق ناکامي ده. مدرسیب دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي، او مونږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې مونږ در سره جنګ نه کوو، مونږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته ویسو، اکنې نه غواړو. هغه څوک چې در سره جنګ کوي هغه جدا خلک دي. اما ته ولې د عادي افغانانو، متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ څه کارای دی او یې کنه؟ په دې ترتیب مونږ داسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یا خودسره مستبده، خودکامه ساختار ایجاد کړی دی، جوړښت او مخه مخ ته وړي. اوس دغسې یو فاجعه دی افغانستان برابر کړی، منحوس دښمن د افغانستان سره مونږ مخامخ کړي وو، د افغانستان خلک
مننه جان باسر تاسو بیرته راګرځم. یوسف زیسب تاسو ستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واوریدل چې دوی د اقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی، او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدف په سروان دی، او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغه جګړې د پکتو باندې چې پورستو سورزو کې یوازې په افغان خاورې ته وګورو، تر ډېر په ځانګړي توګه په ننګرهار کې، په بهسودو کې، په هغه نمړې وبریدونه کې عام خلک په نخښ ول او عام افغانان وژل شو. ستاسو په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته، اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې دا اوس کوم جګړه پیل کړې ده. دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده، ټي ټي پی خپل په پاکستان کې مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لږ ډیر کوچني تنګ نظر او ویژن نه ورته ګوري. ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټي ټي پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټي ټي پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده، کېدای شي 95% په افغانستان کې وي، خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي هدف افغانستان ده او ټي ټي پی یو بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټي ټي پی خپل شتون، ماته خپل د ټي ټي پی شتون ډېر یو مشکوک کاری، او دا استخباراتي ګیمونه دی افغانستان د لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح لګنی دی، خپل ملت سره په جګړه دی، په جنگ دی، نړیوال ټولنې سره په جنگ دی، موږ سره هم بدمعاشي فعال کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د زپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام د سره دي چې اختلافات به سره لدی، او وهي هم تکوي هم متاسفانه. اوس خو ماته دا شدید خطرناک د بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي تجهیزات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا مون یا طالبانو دا چې او بابيزه ګڼل خو دا چې کاری چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده، او پروژه کې دا چې کاری چې افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا غدي یا باید لمنځه وړل شي. او متاسفانه حقیقت دا ده چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږه نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی څومره مو سرحدي لواوی لرل، هغه تقریبا لنګي شوی دی، او ورو پاکستان ډیر منظم ډول باندې په مخ کې دی. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی ده، ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده، اصل موضوع افغانستان، یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري، او نه طالب پاکستان ته، یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي، خو پاکستان د پاره دا دشمنی سم اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه که افغانستان انزوا شوی دا متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللی دي. که تاسو وګوري کې یو کور 15 د چرګو بچونی هم په دا ډول وجل شي په افغانستان کې د یو فامیل دیار لس کسانو وجل شو په دنیا کې چې هغه قرباني پورته کړو هغه هیوادونه چې طالبان دا دعوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه هغه نکړو. نو زما خیال دا چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی هیڅ ګټه ملت ته نه رسیږي. ولاته بیا په جنجالونو کې واچولو بیا په بحرانونو کې واچولو نه افغانستان حیثیت اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل مونږ به وایو چې سوپر پاور یو سوپر پاور رالی دی جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپل د ایم اف له قرضونو ډک په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده د هغو په سر باندې تیاری تیریږي په افغانستان کې افغانان ولي وایي دلته ټي ټي پی ده. هلدا چې که رښتیا ده ستا دښمن یو ټي ټي پی ته ده ګڼي چې دا ستا دښمن ده او خو هلته هغه که منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده خو دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې دا خپل د یو ګیم برخه ده.
په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم که چېرته دا پروژه وي چې امریکا د پاکستان له لارې غواړي له افغانستان خپلې وسلې وباسي یا طالبان بې وسلې کړي او لږ څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلک دي بیرته له پاکستان سره جوړه نه ده، د دې لپاره ولې پاکستان سره طالبانو سره جګړه پیلوي؟ آیا د خبرو اترو لار نشته ده؟ ځکه چې کله به په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېدې، طالب چارواکي به اسلام آباد ته تلل یا به د پاکستان نورو ښارونو ته راتلل، هلته به یې مشورې کولې خپلو کې. د دوی اړیکې په څه خړې پړې شوې دي چې نشي کولای دغه موضوع د بلې لارې نه حل کړي چې جګړې ته سره ورسېدل؟
او پاکستان یو عادت ده چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکا ته نږدې شي، امریکا سره د دوی مفادات تړلي دي. او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړو نو طالبان به دغه تړون یو ځان د پیو لار پرانیزي، یو تعامل لار به پرانیزي، نړۍ سره به قوت پیدا کړي، خبرې به وکړي، رسمیت به پیدا کړي. خو طالبانو ظرفیت صفر شول، بیرته وطن هغه ځای ته ورسول کوم ځای چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکې د ناټو پر اتاک سره په افغانستان کې. وروسته پاکستان هم وویل چې دا سعید موږ لپاره بهتري نظام همدغه ده چې افغانستان یو زندان ده، سیاسي زندان هم ده، اقتصادي زندان هم ده، خلک هم په فرار کې دي، نړیوال رسمیت هم نه لري. دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت. خو بیا هم کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکوي، کله کله ډېر ممتاز شاګرد هم سزا ورکوي په ځینې مسایلو کې چې هغه ګستاخ کوي کې هغه سره. خو اصل موضوع زه فکر کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې، بالخصوص یو ځینې تجهیزات لرلې، ځینې پرمختګونه وشول، هغه د دوی لپاره یعنی دوی فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو کوم سره مخالف هم وي. وګوره ټي ټي پی ماده سره جګړه کوي خو نه ختمي، کوو غواړي پاکستان دا قوت هم لري، استعداد هم لري، هم افغان طالب ختمولی شي هم پاکستان ته ختمولی شي. پاکستان عادت دا ده چې په تیرو 15 کلونو کې د موږ څو حکومتونه راړان کړلو، په 15 کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول، جمالی په نوم باندې اتمیا سیروسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې ګرته ولې په وخت یې غوښته چې راوستې او موږ ورته هم شي وړم، یعنی غوښته سره دا اختیار شته. نو اوس از فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده، متاسفانه ته ټول زیار ضرر اوس هیواد رسیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوش فهمي کې دي چې پاکستان سره د مقصد دښمنی ده، خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې د نوی څوک غږ اوري، نوی څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف درېږي. پاکستان طالبان ډېر پاکستان ډېر کامیابه لوبه وکړه، پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کېنو، په ترکیه کې کېنو، سعودي عربستان کې کېنو. طالبان په ځین کې دا ورلو چې مونږ خو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کېنول، یا هند چې له پاکستان سره کېني، یا چین چې له پاکستان سره کېني، هغه ته هم د خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړو. هغه کسان چې لګي هغه هیوادونه چې لګي د افغانستان سره همدردي لرل، هغوی هم چې طالبان موقف ولیدل چې دا خدای ستاسو لکه اټمي هیواد چې طالبان یې او پاکستان یو داسې هیواد لکه افغانستان چې څو وخت هم دوی وشتل شي. نو زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره که په کابل کې هر ډول حکومت وي د زغملوم نه ده او سلام نه لري تعامل نه لري، خو وروره دا جګړه زیاتیږي د دې آباد چې موږ ګورو د تباہی چې موږ ګورو نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازنی وجه د طالبانو غلط پالیسیان دي غلط سوچ ته غلط فکر ده او دې دا فکر کوي چې یعنی تګي هدا پوری طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هر څه کولای شو څنګه کوي بس دا وسر پلان نشته سره تیار مو وېسته خاطر تیار دي څنګه وېشتل خلکو ته دلیل وایي څنګه دی وېشتل یو کس غریب بلته افغانای دغه راونی سره هغه د لوړ سایکل نه تیاری جوړ کړی هغه راونی سره دینو ماشاله تیاری پاکستاني پیلوټ ته یعنی موږ تاسو دومره ساده ده او دومره اسانه دي سره فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو پاکستان سره به څنګه رقابت کوو غوږ فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر افسرده دي او د ټولو افسرده په دې چې طالبانو هغه داوا چې موږ درسم د باندې بند کړلو چې نه کوم د باندې بند کړلې د دې نه علاوه تعلیم د باندې بند کړو امن مو درکو سغه د امن داوم لاله خو دا غل چې روزانه پاکستانی جاتو نه موږ باندې تیریږي او موږ هیڅ نشو کوي به وسه ورته ګورو کغه مو سهار وزنی کم ماخام وزنی کم د شپې وزنی کم مشبخانه بمباروي کم مرکز بمباروي تمام ټول سرحد قواوی ملمن جولاله دي خو سې لمن جولاله دي او غلط پالیسیانو په نتیجه کې بنور هم موږ جواب تاسو
مشکل وبخي یوسف ته مشکل دي چې د پاکستان د چپل ټکی ده د طالبانو بدیل غوړی راي وړي یا غوړی رژیم تغیر کړي په دې اړه روس وبخي دا درته روسته وکي د غلطه د ترامپ خبرو تک لند تم شي جنما صاحب هم پته مده ایران باندې نن بریدو شو او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبرو کې ادونه کړي و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی او دا غوي د کار چې پر افغانستاني بریدونه کړي قدردانی کړي و پسې مې کی څه روان دي په ټوله کې هدف څه ده ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو له ایران نه د امریکای تار خوشته ده هغه خپل د اسرائیل ورته ویل زمانه په پڅ دالی شي زخه اسم نه لرم په معنا په پڅ ودار شي یو په دې بکای ودار او چې ودرې کې زبدلتا القاعده را ولم یا بل څوک را ولم هغه هم امکانات نه لري هغه هم یعنی هغه کارونه چې امریکا به ترې ادارې دل او کارونه به مستقیم کول اوس هغه په ځای پسیمه کې په پاکستان په واسطه باندې کولای شي او پاکستان ما ډیر کپی جنیزم ازو کوم پی جنیزم خاورم پی جنیزم فکر کوم چې تحقیق د پاکستاني د ایران سره پاکستانانو حکومت مقایسه کول اصل قابل مقایسې نه ده ایران یو قوت ته پسیمه کې یو ایدیالوژي لري د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی دا اوس هم په نړۍ کې پروکسی جنرال تر د څو کلونو پورې اسرائیل غوند قوت چیلنج کوي عربي نړۍ چې او ډیر زیات مالی قوت لري پیسې لري سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته امریکایانو اډي وي هغه وستلې نو هغه خوب دار لري زمونه په پسې دواله شو نه تیار لرو نه ټانک لرو او کوم حکومت سم جوړ کړی دا په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته ساجر ولا هم نشو ایران خپل انقلاب او خپل ایدئولوژي خيار سوا عراق ته یو څه ساجر کړی دا یمن کې دی په سوریه کې دی په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی دا نو هغه سراسر زمونږ مقایسې نه یو خبر هل دي جګړه منفي آباد په دې خو زه فکر کوم چې طالبان طالب پاکستان د رژیم یا د پرلاته کې نه ده ځکه چې په رژیم فوغه سره څه غواړي چې هغه حکومت دوی سره یا چیلنج کولای شي یا د دې د استراتیژیکو مفاداتو خلاف आवाज پورته کوي شي دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولای شي افغان موجوده حکومت نه استراتیژیکو خطر او تپه کولای شي او دا هم کولای شي کوو غواړي کدا شي یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ ایبت الله ته وایي چې یا به ته سل صلاحیت کېږي یا به داکا د منصب پرې دی یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده او پاکستان خطر نه زیات خوشاله ده ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي خواني حکومت په مقابله نشوي کولای درسته دا خو بیا هم یو نړیوال سټیج ملرلو یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو عربی نړۍ سره تعلقات لرلو اوس خدا سي چار سومره سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل آهو پیغام خپل ځان ته رسول شو بل چاته نشي رسولی. نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري منفی پوینټونه به ولري خو که په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو تبا نالته به داسې یو رژیم وي چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به یې روابط ښه وي. خو بیا هم هغه ډېرې وروسته خبرې دي او هر څوک چې پخوانه کوم پالیسیانې دي هغه چې کله دې حکومت ته ورسېږي هغو کې تغییر تبدیل لازي کېدی شي. هغوی هم ایران هم همدغسې یو افغانستان غواړي دي همسایه هیواد افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي لکه ایران چې راکټونه ویلي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نشي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زاسب ژوندۍ اوسې چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي. فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی. هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغو کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده، عین شاهد دی. خو په هر حال وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبه صاحب که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې یوسف زاسب یې دونه وکړه د جګړې ټول هغه کوم تل چې درنه ده د پاکستان طرف ته ده او کوم امکانات چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او نه افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي. مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله. افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربیره چې دیوی کورنیه ته لس غړي وژل شوي وو په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې مام افغانان وژل کیږي. افغانان څوک په داسې یو وضعیت کې څه حل لار پاتې ده؟
وایم غلی اپسیال اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزي صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم که پرونه کې تشریف لري. موږ تاسو خو حتی تاسو خو خبریال هستئ خپل پوزیشن لري. البته دغه موږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو چې مخکې هم موږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام یعنی تاسو باور کوي غلی اپسیال په دغه څه د پاسه څلور کلو چې ماته به د یو نه پوهېږم یو پنځونه تر لاسو مرکزونه یعنی ډېرو پسې مطرحو خلکو نه بلنې راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت زه هر حرکت د ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه درسره یم. زما نوم ولیکئ. زه نه مشري غواړم، نه کوم ریاست غواړم، نه کوم وزارت غواړم. زه په هغه وطن ته خپل ځم چې هملته یو سرکاتب یا کاتب اوسېږم. ما ته کفایت کوي زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې مو اوسېږم، مریخ کې مو اوسېږم. منظور مې دا نو تاسو مخکې شئ، تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ، یوه نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ، د خودخواهي او د دغه کېچ د شخصیت پرستی نه تیر شئ، د قومونو د فخل جدایی او افتراق نه تیر شئ، دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ. یو نظریه د افغانستان منافع، د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکړئ. بیا وروسته لاړ شئ بلې مرحلې ته، کله چې نظام ایجاد کړ یو قانونمندي رامنځته شو، بیا لاړ شئ په احزابو تقسیم شئ او لاړ شئ په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې اشتراک وکړئ، یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي، د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي، کاغه جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي، راځئ دغه زړه لوی کړئ، د افغانستان په لوی تصویر کې وګورئ. خو متاسفانه ګورئ چې دغه نسل سره د دې چې یعنی دغه شل کاله سره د دې چې یعنی مثلا تاسو خو راسته رونې موږ هم لرو، یعنی ښه تولید تاسو خو ژورنالیستان نور پوه خلک. خو متاسفانه اوس کاري چې د داسې پوهو با احساسه متحدو افغان افغانیزی خلکو تعداد ډیر زیات نه دی متاسفانه، یا کسیات غلی دی اکتیف نه دی فعال نه دی متاسفانه. خو فعال څوک دی تاسو وینئ، که هغه په سیاسي مجالسو کې دي، که هغه په دغه انټرنیټي فضا کې دي، فعال فعال افراطیان دي، فعال افغان ضد عناصر دي چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام لپاره دوی جوګر نه دي. اوس معلومیږي چې د ډیرو یو ناچیزو مبالغو په مقابل کې دوی خرڅیږي، د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي. ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه په چې فضا یې بیخي ملوث کړې ده، او عمل یې انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپله وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوړي مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک، یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک، چې سره دې چې مبتذل او مارجنلایز دواړو پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي. یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو، چې افراطیان دي په څنګ کې، بیا اقلم دي، اما ډېر خودغرضه، ډېر خود صفته، خود شیفته خلک. دغه راوري تلویزیون کې کېنې کتابونه انسان کې ایښي دي چې هغه افراطي ترین نظریې ورکوي. ښه، یعنی کوم
ولې وبخي جنبا صاحب، ولې هغه کسان چې د افغانستان په اوزا باندې خبر دي، یو د افغان ملت په درد باندې دوا کېدل شي، چپ دي خي چې میدان داسې خلکو ته پاتې لکه څنګه چې تاسو یادونه کړې.
زه نه پوهېږم، یعنی زه کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم، او یو چاته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تکه انتقاد وکړي، لاړې دښمن شولې، یعنی که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي، که نه مخکې دې چې فکر وکړي چې رښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې، درسره دښمن کېږي. دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایزه او ټول په ځان ډېر خود شیفته شوي دي. دا ډېر یو عجیب او غریبه ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لویه فاجعه اوسي کې. او نور خلک چې هغو خلکو ته چې تاسو اشاره کوئ، هغوی کله چې دغه فضا ګوري، خو د یو خوا خو هلته په وطن کې د جبر لاندې دي، تاسو ګوري، یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس ته رو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي، هغوی چې دغه فضا ګوري، تاسو باور وکړئ، یعنی زه اوس پخوا به ډېر تللم دغه سپیسو ته، مانه به هلته به بلنه را کوله چې نیم خبرې مو کوم، اما وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګابي خلک هلته جمع دي، او تا نه اوري، تا ته کنځلم کوي، او داسې کنځلې درته کوي چې یعنی زه په څو نسلو کې کابلې دا کنځلې ما په وړکتوب کې اورېدلې دي، خو زه هم کنځلې کولی شم، ششقالته ده چا خبره. اما تاسو باور کوئ چې نور نه، خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوي د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسینو ترمنځ، یا هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلی دی، دغه ډول فکر، دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازه افراطی شي، یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل اوسي، آیا د دې تر شا د چا لاس ده؟ که نه، خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلی دی چې په افغانستان کې په خپله خوښه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي، آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ده؟ که نه، دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده.
دری وړه شیان شتون لري، اغلی سیال دغه دری وړه په دې دوه شتا اشاره وکړه، دغه دری وړه شتون لري. د یو خو به له شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی اقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي، د افغانستان تخریب کوي. هر څه چې افغانستان سره تړاو لري، که هغه تاریخ دی، که هغه فرهنګ دی، که هغه ژبې دي، که هغه خلک دي، هغه فرهنګ دی، که هغه فلکلور دی، دغه ټول تخریبوي. چنه دا شای بیخی د څه ثابت کې چې دا یا ستون لري یا پاتې دا یو. د بل خوا ځینې خلک ایدیولوژیک کار کوي اغلی سیال او د نن نه کوي. مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه څه د پاسه څلوېښتو کالو کې یو نراتیو د یوې ډلې لخوا چې هغه خارجي سپورتونه درلودل ایجاد شو چې د پښتون ضد و د پښتنو ضد و. کتابونه ولیکل شول، برنامه ولیکل شو، په سلهاو په هغه په زرګونو مقالې ولیکل شولې چې دا د دې خاورې دي، دا یهودان دي، دا د سلیمان کرنه راغله، دا بسمدان دی، دا پلانې دي چې دا افغانستان نوم دی چې دی راځي. ما خپله یو هفته مخکې یو کتاب وژباره غلی سیال تاسو به خبر یاست نه په یګم تاسو بوخت انسان یاست لیوار صاحب سره مصاحبه وکړه په اتلس او اوجر شمکال کې د روسي تزار نماینده لیگ افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهی دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته چیرې ډیر د سی محترمه نیولې د نکټای او هله په څنګه کې په شپږ کتابونه میستی چې یو یې نه درسته تر اخره وای چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان په وخت کې او دا وار په وار په دې تلویزیون کې په غیټ تلویزیون کې په غیټ تلویزیون کې په دې رادیو کې په غیټ اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دا نراتیوونه دوی د پاسه څلوي کال کار کوي او چې خپل خلک بيخي بيست کړی دي هغه لسیات دا د چې پوښي چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه که مثلا هر نظری را کو چې پوښي چې تاسو پښتنې ریخري زمبر نه اوري تاته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خلک کړي د چې دوی ځان سره وسپځان کی به خو خو دوی منځوي کی خو د بل خو ډیره لوی لانجر رامنځته کی دا سره کوم ته بل ته تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دې په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی او دریم تابان چې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي هغه لسیال او پاخه خلک نه دي ارادي ضعیف دي نفسونه ضعیف دي ذهنیت ذهني سهور خام ده پخ دي خلک نه پخیږي که هر څومره تاسو سرمایه گذاری او پانګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخیږي ځکه چې نو خو نه کیږي هغه آی کیو او ظرفیت هم دومره روسي خل باندې نو پامیم کم نه کیږي تاسو ونه نو هیواد کې دا غدري ولا په دې دوه سره موږ غل ورو خو یو چې خلک باید ځان دغه انزوان راوکه کینور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکي بل لارم نه لرو کنه خو نو یعنی د ام تاسو ته وایم د یو د یو کس چې نن یو د درې سبای په دغه ډیپلوماسي په دې دیالي زو کې تیر کړی دی زه په دې پوهیږم ماته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنی کله تر لږه دغه درې زره کاله تاسو ونی سي د یعنی وخت ډیره مضبوطه امپراتوري وه په اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر صغیرې آسیا پورې لمنه وګداوه وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه و داخلي جنجالونه و د روم د امپراتوري فساد او فسق په کې په فوقاني رهبری کې امپراتوري د منځه لاړ یعنی دولتونه د منځه لاړ که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دغه نامعلومه جهاد سره چې هغه د خواجه آصف ویلي چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه وو چې موږ کول د فلاني بسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سرګریوان کې نه شو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چتر دی زموږ عزت دی ته چېرته مثلا یو انسان چېرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو که دغه کور در نه لاړ بیا به در باندې څه کیږي بیا به د کردانو په سرنوشت سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تبای په دې دنیا کې به یو ډله به دهلته وي بله ډله به د تیټ او پاره کې بېکوره بېکوره بې هر شی نو که دغه توان پیدا نه شي او دغه قوت دغه ظرفیت پیدا نه شي زه تر اوسه پورې خوشبین یم ولې بسیار چې په دې ملت کې هغه پشنری چې شته ده هغه یعنی یو والی توپ پکې لا پاتې دی چې دی راپاڅېږي او د خپل کورم ساتي خپل عزت مراد هغه کوي او انسجام رامنځته کیږي او دې کې بیل جنسیت هم زمونږ خویندې او هم زمونږ نارینه ټول به خپل سهمونی سو بيد ترسه په ټول جرات بل لار نه لرو کنه بل لار نه فقط تباهي ده.
فکر کوي په لنډ کې راته وایست چې جګړه به وغځیږي؟
بدون شک چې بل شک چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړل شوې ده. پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دي په دې منطقه کې هغه پلی شي. بیا هم وایم چې متاسفانه چې طالب ونه شو کړی چې ډیپلوماسي دستګاه منظمه کړي. مونږ ورته وویل په مستقیمو په غیر مستقیمو چینلونو هم دې ته ورسو چې دغه کار چې تاسو کوئ دا قهقرات دی، مه کوئ داسې. یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای؟ په څه ترتیب هم دوی ته خو په تلویزیون کښې مې ورته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوې په مختلفو محافلو کې، خو دا خلک نه اوري. د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري، مسلکي خلکو غږ نه اوري. دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسفزي صاحب وویل یو غلام د غلامانو په موږ باندې امر و نهی کوي، زما وطن بمباردوي، زما تاریخ د منځه وړي. تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کړي افغانستان به دغسې اوسېږي لکه د پښتونخوا ډېری پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي، نه په خپل ژبې حاکم دي، نه په خپل فرهنګ حاکم دي، نه په خپل فلکلور حاکم دي. دغه اوس په وزیرستانو کښې تاسو فکر وکړئ هغه سیال انټرنټ نشته، پښتو ژبه مکتبونه نشته، پوهنتونونه په پښتو ژبه نشته. عین حالت به راځي افغانستان باندې که افغانستان خلک مقاومت ونه کړي او دا طالب په هوش رانه شي چې په طالبانیزم باندې دولتداري نه کېږي. ته ټول شیان د منځه وړې، ته د سره څوک مسلمان کوي هغه هم دغسې یو کلیوالي بېرته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې. ما مسلمانه زما ټول نیکګان او اناګانې ټولې مسلمانې وې، ډېر پاک خلک وو، مقدس خلک وو. داسې ستاسو د بل په اعتدال کښې ژوند کوو، ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بېګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې. تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بېچاره خلک چې هلته دي هغه خو دې دغه قرباني کړل. اوس د یو کورنۍ نه چې په لسهاو کس د منځه شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ ته که پاکستان نه سي زه بیا تا ستا غاړه نیسم او زه دې بیا پرېږدم؟ نه، دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې حالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څه ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پېژنئ په همدې هڅه کښې یاستو چې دا فاجعه ودرېږي. د مختلفو هېوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کېږو چې دې شي مخنیوی وشي د پاکستان د هژمونۍ د دغه ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوی وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي دی، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان جان باصاحب له تاسې همدارنګه له سمې یوسفزي او زموږ هغه میلمه چې ونه توانېد خپرونه کې راسره ګډون وکړي. کور مو ودان اورېدونکو له تاسې هم مننه. تر بل پروګرام چې بیا ساس چوپړ کې حاضرېږو، تاسو ټول په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم. ښه وخت.